السلام علیکم درنو اوریدونکو سلیم شای په کابل کې د مطبخین 2 بجې شوې دا یو ساته خبرونه چې روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته ځانګړې شوې ده وګما جبرخیل ورازی او د خپل متخصص ډاکټر سربنن په دې خبرونه کې د پولیو د ناروغي په اړه بحث کیږي الکسن شتا خبرې اسي په تیرونه کې په ورزګان کې د پولیو یو مثبت پیښه ثبت شوې ده پم دې باندې بباس کیږي د پولیو ضد په واکسین باندې تاسو به هم په دې خبرونه کې برخه اخلي خو د خبرونه فایل د افغانستان سیمه ونړۍ له خبرونو کوو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي
د سولې عالی شورا تمه وشوه چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د بل پړاو مذاکرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د بدخشان چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 2,00,000 ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. د امریکا خبری رسنوی راپور ورکړی چې د امریکا متحد ایالاتونو د ایران د پاوځ پر کمپیوټري سیستمونو سایبري یا آنلاین حمله کړي دي. د افغانستان د سولې عالی شورا تمه وشوه چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د بل پړاو مذاکرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو مذاکرو ته زمینه برابره کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ویلي چې له طالبانو سره به یې د مذاکرو بل پړاو راتلونکي شنبه وسی. د سولې عالی شورا ویاند غفور احمد جاوید نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل
کومه ناسته د طالبانو تحریک او د ډاکټر صاحب خلیلزاد ترمنځ کیږي. زمون هیله او توقع دا ده چې دا به وکولی شي د افغانستان دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیمو او رسمي خبرو اترو د لړۍ پیل شي او د دې ترڅنګ افغانان یو دایمي سولې ته ورسي.
زلمی خلیلزاد پرون په ټویټر کې لیکلي چې افغانستان او قطر ته سفرونو ته په پام سره ټول اړخونه د سولې په مسأله کې د چټک پرمختګ غوښتنه لري. زلمی خلیلزاد تر اوسه د طالبانو له استازو سره شپږ وارې د سولې خبرې کړي دي. وسلول طالبان تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مستقیمو مذاکرو ته نه دي حاضر سوي. د بدخشان چارواکي وایي ګڼو کورنیو خپل ماشومان د ګټې وټې لپاره درنو کارونو ته مجبوره کړي دي. د بدخشان د کار او ټولنیزو چارو رئیس شفیق الله ایوبی که څه هم د دغو ماشومانو شمیر مشخص نه کړ خو ویې ویل
داسې کورنۍ را معلومې دي چې په خپل په کورونو کې ناست دي خو خپل ماشومان یې د خښتو په بټیو هوټلونو او موټر مینځلو ځایونو کې درنو کارونو ته ګمارلي دي. د دې لپاره چې موږ په ماشومانو د درنو کارونو مخنیوی وکړو د خښتو د بټیو څارنه مو کړې ده.
په بدخشان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشره عارفه نوید وایي چې په دې ولایت کې شاوخوا 200,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د پکتیا چارواکي وایي د بیلابیلو غیر قانوني فعالیتونو په تړاو 13 مشکوک کسان نیول سوي دي. ویل سوي چې دغه کسان په مرکز ګردیز او مربوطاتو کې د ځنګړو عملیاتو پر مهال نیول سوي. د ولی ویاند عبدالله حسرت نن رسنیو ته وویل
فوق العاده ښه تاثیر به د ګردیز په ښار باندې ولري. دغه اشخاص په مختلفو نورو مسایلو کې هم دوی لاس درلوده او د ګردیز ښار عمومي وضعیت امنیتي دوی برهم کړی.
د پکتیا چارواکي وایي نیول سوو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او د نورو تحقیقاتو لپاره به عدلي او قضایي ادارو ته ور وپیژندل سي. د امریکا خبری رسنوی راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د پوځ پر کمپیوټري سیستمونو سایبري یا آنلاین حمله کړې دي. راپورونه وایي چې د حملې څو ساعته وروسته له هغې وسوه چې ایران د امریکا یو بی پیلوټه څارونکې الوتکه وویشتله. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې او اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دغه سایبري حمله د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تایید سوې دي. د امریکا دفاعي چارواکو د دغو راپورونو له تایید څخه ډډه کړې ده. د سایبري حملې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ پر ایران حمله تصویب کړې وې خو وروسته یې بېرته لغوه کړلې. ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې خبرلانو ته وویل چې پخوانیو بندیزونو ایران سخت زیانمن کړی خو زیاته یې کړه که ایران وغواړي هوساینې ته رسیدای سي.
که ایران وغواړي کولی شي یو بډای او بسیا هیواد شي. موږ ټول وایو راځئ ایران با عظمت کړو.
ټرمپ د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې امریکا به سبا پر ایران تازه بندیزونه ولګوي. د ترکیې په استنبول ښار کې رایه ورکوونکي نن بیا د شرولی په لنجمنو ټاکنو کې برخه اخلي. مخکې دغه انتخابات د اپوزیسیون کاندیدانو ګټلي و خو دغه نتیجې وروسته له هغې لغوه سوې چې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دغو ټاکنو کې د سرغړونو ادعا وکړه. دغو ټاکنو لپاره کمپاینونه پرون پر ځای وخت ماښام 6 بجې پای ته ورسېدل او د رایه ورکولو مرکزونه نن سهار پرانیستل سول. وروسته له هغې چې د اپوزیسیون کاندید اکرام امام اوغلو د مارچ د 1 په ټاکنو کې زیات رایه وګټل، ولسمشر ادعا وکړه چې په دغو ټاکنو کې سرغړونې او درغلي سوې ده او له سره یې د نویو انتخاباتو غوښتنه وکړه. د امام اوغلو بریا د ولسمشر اردوغان د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند لپاره یوه ضربه ګڼل سوې وه. د انتخاباتو چارواکو د مې پر شپږمه په استنبول کې د ښاروالۍ ټاکنو نتیجه بې اعتباره اعلان کړه او ویې ویل چې د جون پر درویشتمه به تازه ټاکنې وسي. پر دې پرېکړه په نړیواله سطحه انتقادونه سوي دي. د ایتوپیا صدر اعظم وایي چې د ده حکومت له پلازمینې اودیس ابابا د باندې د کودتا یوه هڅه شنډه کړې ده. ابی احمد پرون ناوخته د لوی تی تلویزیون ته ویل چې په پوځ کې دننه یوه پوځي جنرال او نورو په امهارا سیمه کې د کودتا هڅه کړې ده. صدر اعظم ابی احمد وویل چې په عملیاتو کې ځینې کسان وژل سوي او څو تنه نورو ټپیان سوي دي. په ایتوپیا کې د امریکا سفارت پرون وویل چې په اودیس ابابا کې د وسلولې جګړې راپورونه ورسېدلي دي. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه پایل شوه. د انګلستان په لور لوبغالي کې د دې مسابقې په چټاس پاکستان وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. پاکستان توانېدلې چې په دویم اور کې 15 منډې وکړي، کوم لوبغاړی تر دې شېبې نه دی اسوازېدلی. د دغو مسابقو په لړ کې افغانستان پرون د هندوستان په وړاندې ماتې وخوړله. افغانستان د نړیوال جام 15 مسابقې پرله پسې بایللې دي. افغانستان سبا د ماپښین پر 2 بجو د بنګلادیش په وړاندې په ساوت همتون لوبغالی کې مسابقه کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام شنونده های عزیز و برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدید. در این برنامه من وگما جوارخیل میزبان شما هستم و در این برنامه روی بیماری پولیو یا فلج اطفال صحبت میکنیم. شنوندای عزیز، در این برنامه دکتر صاحب عارف عرفان در استودیو مهمان ما هستند تا در مورد این بیماری معلومات دهند. اما قبل از همه گزارشی را میشنویم که قبلا تهیه شده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 10 واقعه مثبت پولیو در کشور ثبت گردیده است. دکتر میرجان راسخ مسئول پروگرام آگاهی دهی وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو آزادی گفت که 3 واقعه پولیو در ولایت اروزگان، 2 واقعه در کندهار، 3 واقعه آن در ولایت هلمند، 1 واقعه در ولایت هلمند و 1 واقعه مثبت پولیو در ولایت اروزگان ثبت شده است. دکتر راسخ در مورد بیماری پولیو چنین میگوید:
مرض محو پولیو شما بهتر میدانید که در سال روان میلادی در بخش ساحات محدود افغانستان منحصر شده که عبارت از حوزه جنوب افغانستان و حوزه شرق افغانستان میباشه و از شروع سال میلادی تا اکنون 12 واقع مثبت پولیو گزارش شده که 9 واقع ازی از حوزه جنوب و 1 واقع ازی هم از حوزه شرق افغانستان گزارش شده و آخرین واقع که امروز برای ما گزارش شد و هم از ولایت اروزگان از ولسوالی ترینکوت بود که متاسفانه یک طفل دختر نزدیک به 2 ساله را مصاب ساخت.
دکتر راسخ میگوید پولیو یک بیماری ویروسی و ساری بوده و در هر سن و سال افراد با آن مصاب می شوند. اما بیشتر کودکان زیر سن 5 سال در معرض خطر این بیماری قرار دارند. به گفته دکتر راسخ، وزارت صحت عامه در جریان یک سال 3 کمپاین سرتاسری طبق واکسین پولیو و 6 کمپاین فرعی را در این کشور راه اندازی می کند. مقامات وزارت صحت عامه از تمام خانواده ها می خواهند تا کودکان زیر سن 5 سالشان را واکسین نمایند تا در مقابل امراض کشنده به خصوص پولیو یا فلج اطفال وقایه شوند. دکتر راسخ می گوید که مرض پولیو یا فلج اطفال یک بیماری غیر علاج می باشد. تنها واکسین آن می تواند اطفال را در مقابل این مرض وقایه نماید.
این مرض شما بهتر می دانید که کاملا مرض ساری است و دیگه یک کتر که به این مرض مصاب شود و حتی به این ویروس مصاب شود دیگر هم مورد تهدید سرایت و مصابیت مرض قرار می تواند و یگانه راهی این مرض فقط و فقط توسط 2 قطره واکسین پولیو جلوگیری میشه، یعنی مرض تداوی نداره و توسط واکسین وقایه و جلوگیری میشه.
با گفته یه دکتر راسه، خانواده ها میتوانند با مراعات حفظ و صحه و تطبیق واکسین پولیو کودکانشان را از مصاب شدن به بیماری پولیو محافظت نمایند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هستید. بله دوستای عزیز، گزارش را که شنیدید، حالا شما هم اگر کدام سوالی دارید در این مورد، همین حالا می توانید با شماره های 0700-822-755 و 0799-2035-40 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازید. دکتر صاحب، به برنامه خوش آمدید. اول در مورد پولیو یا فلج اطفال معلومات دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الكریم و علی آله و اصحابه اجمعین، اما بعد، نخست از همه سلام احترام به شما همکار تکنیکی و همه شنونده های محترم. در مختصراً در مورد مرض پولیو عرض بکنم که پولیو عبارت از یک مریضی ساری میکروبی سیستم عصبی هست، یعنی این میکروب سیستم عصبی رو مورد حمله قرار میده. میکروب از طریق دستای ناپاک، آب ناپاک و غذای ناپاک از طریق دهن داخل سیستم عظیمی طفل و یا کودک میشه، در روده های کوچک، در روده های طفل جای میگیره، در اوج تکثر میکنه. تکثر میکروب در داخل روده های کودک یا طفل صورت میگیره. بعد از اینکه میکروب تکثر میکنه، میکروب چند راه را در پیش میگیره، یا ای که نسبت ضعیف بودن مقاومت بدن طفل سر سیستم عصبی در داخل دماغ حمله میکنه که ما او را با نام پولیوی دماغی یاد میکنیم. که واقعاتش نادر است، اکثرا عضلات تنفسی یا حجاب حاجز فلج میکنه و حتی سبب مرگ میشه. و شکل دیگه چیز که میکروب از طریق غدوات لنفاوی یا غدد دمی غدای لنفاوی از این طریق میره و هرامغز یا نخای شوکی را مورد حمله قرار میده، در اوج مرکز حرکی را فلج میسازه. دو نوع مرکز داریم، یکی مرکز حسی است که حسیت تامین میکنه، یکی مرکز حرکی است که حرکت وجود میاند، سپای ما شما حرکت میکنه. میکروب پولیو مرکز حرکی را مورد حمله قرار میده و به مخاطر فلج به وجود میاد. و متاسفانه فلجی که به وجود میاد چون مرکز عصبی در اوج تخریب میشه در نخا، ما به نام قرن قدامی یا به اصطلاح در طرف قدام یا پیشوری نخای شوکی را مورد حمله قرار میده، فلجی که به وجود میاد فلج دائمی هست تقریبا و علاج نداره. مشکل دیگه پولیویی هست زمانی که میکروب تکثر میکنه، پیشتر عرض کردیم، باز اینمی میکروب ها از طریق مواد غایطه به محیط پخش میشه. و نمو هست که در بین اطفال، مثل که بیشتر شما در گزارش هم اشاره کردین، اکثرا اطفال پایینتر از 5 سال مورد حمله قرار میده. در هر سن شده میتونه، سنین بالاتر هم مو ساخته میتونه، ولی عمدتاً اطفال زیر سن 5 سال مورد حمله قرار میده. متاسفانه بشر تا هنوز نتانسته، ایتو نمیگیم که مطلق، ولی تا هنوز بشر نتانسته که تداوی قطعی برای این مرض چی بکنه، کشف بکنه. یگانه راه علاج ازی پیشگیری ازی هست، یعنی جلوگیری ازی هست، و جلوگیریش فقط توسط دو قطره واکسین که بسیار مؤثر است، بسیار مفید است و هیچ نوع اعراض جانبی الحمدلله نداره صورت میگیره.
بله، تشکر بسیار زیاد. فکر میکنم که تماس تلفنی داریم از شنونده ما. بله سلام. بله سلام، شنوندی عزیز خوش آمدید به برنامه. و علیکم، شما خوش آمدید.
سلام بر شما، سلام بر تمامی کارکنان رادیو شما.
علیکم السلام. مهربانی، سوالتون از دکتر صاحب مطرح کنید در مورد پولیو.
تشکر وزمجم. اول خود ما از رادیو آزادی باید بسیار تشکر بکنم که برای ما تو دکتر صاحبای را میمان میکنه که مرا آگاه میسازد. اگرچه پولیو در شریعت امام هست، در قرآن امام هست، بلی پولیو ها با توسط تومار خوب میشه، باست که مقصد از زیب و از جن گرفته میشه. او پولیو ها علایده است. اول خود ما از دکتر صاحب تشکر میکنم. ما یک روز راجعین شما شنیدون که صد نوع واکسین در جهان وجود داره. ما سالی نمیفهمیدیم، علمای امام نمیفهمد، ایره دکتر صاحبه نمیفهمد. از دکتر صاحب سوالی ما اینا میگن که پولیو یک مرض ساری است. اگر فرضاً تیپ مادر با پولیو مبتلا شوه، یعنی به قلعنی تیپنم به امو مرض شد، یعنی امو دیگه سوالی مامو است که امو پولیو اصلاً به کلانسین ها هم کلانسین ادمای کلانسین هم به پولیو مبتلا میشه یا نمیشه؟ اگر نیشه به کدام کنم سین مبتلا میشه؟
درست است. تشکر برادر محترم، منتظر جواب سوالتان باشید. بفرمایید دکتر سین.
به جواب برادر باید بگویم که پولیو عمدتاً پیشتر مرز کردم که اطفال زیر 5 سال معوف بکنه. بله. یعنی بیشتر اطفال زیر 5 سال مصاب مرض میشه، چون مقاومت سیستم دفاعی از یا بسیار پایین است. سیستم دفاعی ما ایمیون سیستم که انتیجن انتیبادی و مسائل تیبی هست، مقاومت اطفال بسیار پایین میباشه، خواستن اطفال که از شیر مادر استفاده نکنه. بله. یعنی اطفال که شیر مادر برشان داده نشوه، شیر مادر خودش به قدرت خداوند متعال دارای انتیبادی ها هست، یعنی سیستم دفاعی را در خود داره. اگر طفل از شیر مادر استفاده میکنه، خاصتا اونمو پله که در 3 روز اول بعد از تولد هست، بله، او بسیار مهم است که به طفل داده شوه، شیر داده شوه و مقاومت طفل بلند برده شوه. اگر احیانا مثلا به نسبت خوب عوامل بسیار متعدد داره، به هر دلیل طفل مصاب میشه، اکثر بازم تاکید میکنه مثلا 5 سال معوف میسازه، ولی شده میتونه کلان سالار هم معوف بسازه، کلان سالار هم معوف میسازه. به همون خاطر شما دیده باشین حاج صاحبایی که به خاطر سفر حج عمره میرن، یکی از لوازم حتمی سفر برشان ای هست که اونا باید واکسین پولیو برشان تطبیق شه، کارت واکسین داده باشه، به خاطر از اینکه خطر در اونا هم مرفوع نیست، یعنی گفته نمیتونم که اینا مصاب پولیو شده نمیتونه، ولی عمدتا اطفال که سر کوچک هستن، از 10 سال پایین تر هستن، 5 سال 3 سال 2 سال، در اونا باز خطرشان بیشتر است.
بله، تشکر دکتر سپ. کسایی که واکسین شدن اونا چقدر محفوظ هستن از خطر انتقال این بیماری؟
کسایی که واکسین شدن الحمدلله تقریبا این واکسین به سطح جهان آزموده شده، تست شده.
بله.
بازم به خاطر معلومات مختصر، 30 سال پیشتر از امروز در دنیا در 125 کشور دنیا پولیو وجود داشت. امروز به برکت اینمی واکسین ها، به فضل خداوند متعال، اینمی 125 کشور دنیا پولیو از اونا محو شده، اونا پولیو را از کشور خود محو ساختن و تنها در افغانستان و پاکستان واقعاتش دیده شده. این مؤثریت واکسین نشان میده. یعنی واکسین، یعنی 30 سال پیش تقریبا سالانه 350,000 طفل معمولا فلج میشد که روزانه 1,000 طفل فلج میشد. در هر ساعت 40 نفر طفل مصاب مرض میشد و فلج میشد. ولی به برکت این واکسین الحمدلله اون این واقعات فعلا تقریبا در سطح دنیا فعلا ما 37 واقع داریم. 10 واقع در افغانستان است و 27 واقع هم در پاکستان.
تشکر دکتر سیب. شنونده دیگه ما روی خط هستن، بفرمایید. سلام.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدید به برنامه. بفرمایید نامتون چی است، از کجا تماس گرفتین؟
حکم الاغوان هم در خود به اساس را مستقیما در تلفن بکرخم. دکتر سیب صاحب نمره پختن داده چی دی پولیو لسه چی تایده کیگی؟ آزم پخترم داده چی نریوال دومره دی پولیو و واکسینو باندې تمرکز کې، آیا ولې د ټیبي د کینسر د ایس په واکسینو باندې دومره تمرکز دی ورې مې کې؟ او بل د خلکو چې دا فحشت جتوي د واکسین چې دا د آینده نسل د تبعی دپاره جوړېږي.
ډېره مننه. ستاسې سوال ډاکټر سیبزان سره نوټ کړ او ستاسې سوالو ته به ځواب وایي. تاسې به پښتو باندې ځواب وایي.
حکمل صاحب په جواب کې باید ووایم چې پولیو د یو میکروبي مرض دی، یعنی په دې کې میکروب عامل دی، وایرس دی، یو نوع واړه میکروبونه دي چې په نامه د پولیو وایرس یادیږي. د خپل د میکروبونه لکه مخکې چې ما عرض وکړلو، د ناپاکو لاسونو، ناپاکو اوبو او د ناپاک خوړو د لارې نه، د خولې د لارې نه عمدتا راځي. د انسان په هضمي سیستم کې په کولمو کې ځای نیسي، هلته تکثر کوي او مخکې چې ما عرض وکړلو چې په عصبي سیستم باندې حمله کوي، او د غایته مواد و فضله مواد دلیار نه ټول بدن ته خپریږي، یعنی دا یو ساری میکروبی مرض دی. په دې معنی چې یو کس ونیولو دا کولی شي بل کس ونیسي، دغه نه بل کس کلی ونیسي او ملکونه بلاخره په نړۍ کې خپور شي دا مرض. او د دې بلې پوښتنې په مقابل کې حقمل صاحب باید عرض وکړم چې ولې دومره تمرکز کی دا ډیره ښه پوښتنه دی وکړله ګرانه. تمرکز په دې خاطر باندې کیږي چې پولیو د طب د نقطې نظره د میکروب پیژندنې د علم په اساس باندې، میکروب پیژندنه یو مایکروبیولوژي چې ورته ویل کیږي، د دغه علم په اساس باندې ځینې میکروبونه داسې دي چې هغوی یوازې او یوازې د انسان په بدن کې ژوند کولی شي.
بله،
بیا تاکید کوم چې پولیو عبارت دی هغو میکروب نه دی، د پولیو میکروب چې دا یوازې د انسان په بدن کې ژوندای پاتې کیدلی شي. د انسان د بدن دای ژوند نشي کولای، ژوندای نشي پاتې کیدلی، خپل د بین وړي، د بین ځي. یعنی مثلا پرونو وبو کې دوه نیم ورځې دای ژوند کولای شي، نهایت د شپږ هفته په محیط کې ژوندای پاتې کیدلی شي، ډیر نشي پاتې کیدلی، بیا خپل څکیږي د بین ځي. نو چون دغه سیمې میکروبونه محدود دي چې هغه یوازې د انسان په بدن کې ژوند کولای شي، برعکس نور میکروبونه مثلا توبرکولوز ته د توبرکولوز میکروب د انسان په بدن کې ژوند کولای شي، په حیوانات کې ژوند کولای شي، په غواګانو کې، حتی په تویور په پرندګانو په الوتونکو کې ژوند کولای شي. موږ یو نوع توبرکولوز لرو چې توبرکولوز هغه منشأ د میکروب مخزن د میکروب پرندگان یا الوتونکي د مرغان دي، په مرغانو کې ژوند کوي. نو دو خطر باندې د توبرکولوز میکروب سره کم باید محوشي. نو موږ ټول غواګان ټول حیوانات واکسین کولای شو، یا که مثلا هغه واکسین کو بیا په پرندگان یا الوتونکي سره کم کو، هغه ممکن نه دی. ځین محدود شمیر میکروبونه د سدي چوغي یوازې د انسان په بدن کې ژوند کولای شي. نو ډاکټران یا صحی ټولنه په دې نظر ده چې کچیر موږ دوی واکسین ورکو د دې بدن د میکروب نه پاک شي، دا میکروب خو بیرون کې ژوند نشي کولای، خود به خود د بین ولاړ شي. لکه مثلا د چچک یا د کویم میکروب چې و ډیر څلوه کاله مخکې هم داسې یو میکروب و، د چچک خطرناک مریضی رامنځته کوله. په نړۍ کې تقریبا 550 میلیونه انسانان وژلي دي چچک، ولی د هغو خصوصیت هم عیناً هم داسې و چې هغه فقط د انسان په بدن کې ژوند کولای شوه، بیرون کې ژوند نشي کولای. برعکس ځینې میکروبونه دي چې هغوی په خاورو کې ژوند کوي، په نباتاتو کې ژوند کوي، په حیواناتو کې ژوند کوي، په پرندگانو یا په مرغانو کې ژوند کوي. د هغوی محو کول محال دي، ناشونی دي، امکان نه لري، د بشر د وس نه وتلې خبره ده. په پولیو باندې تاکید ولې دومره ډیر کیږي؟ په دې خاطر باندې چې د پولیو میکروب یوازې او یوازې د انسان په بدن کې ژوند کولای شي. یعنی لکه سره کوم چې مایان په اوبو کې ژوند کولای شي، د اوبو نه چې مایع راوېسل خپل مري.
بله،
د پولیو میکروب چې د انسان د بدن او وتل خپل د بینه ځي.
بله،
یعنی ژوند لاس ورکی. بنان موږ ډاکټران په دې نظر دي چې کچیر خاصتا ما شومان ته، چې ما تاکید می مخکیم څوزله په دې خبر باندې وکړل، کچیر موږ ما شومان ته یا غټان ته واکسین ورکو او د واکسین په برکت باندې د دې بدن د میکروب نه پاک شي، بیرون خپل محیط پاکیږي. یعنی دا یو محو کیدون کې مرض دی.
بله،
د خاطر باندې تاکید په دې خاطر په دې موضوع باندې
او روسي پښتنه ډیر جالب و.
زه د دوی وې چې دا د فحاشي خبر کیږي. زه حقمل سپتا تو وایم، ته په ټول عمر کې د صحت امید ادرس نه تا کوم پروګرام لیدلې ده، کومه دوا دی لیدلې ده چې خدای نه خواسته ډاکټرانو د فحاشي د خبرول او د پاره په دنیا کې مریضانو ته ورکړي؟ آیا د تا د څه په یاد کیږي؟ ډاکټران خو سپینه چپنه تا ته د خیر سبب دی، کله د ډاکټر د لاس ته شر رسیدلې دی، کله ډاکټر تا ته تاوان رسیدلې. بیا صحت امید ټول سیستم، یعنی ده هغه وخت نه چې موږ راسته او چپه لاس پیژندلای دی د انسانانو په صفت باندې، یعنی صحي سیستم تا ته کله تاوان پیښ کړی دی، په کومه برخه کې تاوان پیښ کړی چې فکر کوي چې دی راغلی دی چې خدای نخواسته دغه سیستم تا ته د فحاشۍ سبب کی. په هیڅ صورت باندې د خلکو افواهات دی، د جاهلانه خبرې دی چې دا نه دی دین سره هغه لري اساس لري، نه دی دنیا او د ساينس سره اساس لري. دا فقط بې مسؤلیت انسانان دي چې هغوی نه دی دین پوهه لري، نه دی دنیا پوهه لري. یعنی که یو سړی په دین باندې پوښیم ولا هیڅ چې دا خبره نه کی، او که یو سړی په ساينس یا په عصري علومو باندې پوښی هغه هم دا خبره نه کی. نو موږ متاسفانه هغه چې د دین دا معلومات نه لري به مسؤلیت خبره کی. یعنی دا چې یو دوا ته مترا وکړي چې تا څوک وایي چې دا شربت وخوري د په انسان کې د سیو حالت را منځته کی، هرگز دا خبره نه ده، دا هیڅ اساس بنیاد نه لري.
ډیر زیات مننه. آشنا مندې دیگه ما روی خط هستن. بله سلام.
بله.
سلام دوست عزیز، خوش آمدین به برنامه. مهربانی نامتان چی است؟ از کجا تماس گرفتین؟
السلام علیکم. تو شده در بل ولایت تشجیل ولسوالی سخد تلیفون تاثر واسلم خورقیتا و در قدر وارمیل من دکتر سبت میکیلی و احترامات ورندی کون.
تشکر بسیار زیاد. مهربانی سوالتان مطرح کنین از دکتر سایب.
اول خو می دا نظر ده لکه څنګه چې ډاکتر صاحب په خپلو څرګندونو کښې وویل چې دا یو افواهات حالت ده، نو دا موږ هم تاییدوو. زه په خپله سپین ږیره یم، د دې واکسین ډېر کلونه کېږي چې ما عیال ته ورکړي دي، الحمدلله اوسه پورې عیالونه شته. دا یو غلطه خبره ده، دا یو تبلیغات دي. واکسین نه سړی شنډ کوي، نه له عیاله به شي، نه مشکلات جوړوي. عیالونه دي اوس مېلمسیان شته. دا خو مې نظر وه، او پوښتنه مې له محترم ډاکتر صاحب څخه دا ده چې پولیو ولې په کوچنیانو کښې پیدا کېږي او په لویانو کښې نه پیدا کېږي؟ او یو رقم په لویانو کښې یو قسم مرض ده، موږ ابلیج هم ورته وایو، پلج هم ورته وایو، ګوجړ هم ورته وایو. آیا دغه د کوچنیانو پلج څه تفرقه سره لري؟
ډېره زیاته مننه ستا سوالونه موږ دلته نوټ کړل له ځان سره، او تا ته به پوښتنې در وړاندې کړو.
حاجی صاحب محترم، حاجی صاحب توخی، تاسو د ډېر نیکو ښه احساساتو نه ډېره مننه، خدای دې عزتمن لره. کاشکې د موږ په وطن کې داسې پوه خلک ډېر شي چې هغوی په دې خبر باندې شهادت ورکړي چې واکسین په ځای خلکو ته د خیر سبب کېږي، د صحت سبب کېږي، او دوی د خطرناکه مرضونو نه هغه کېږي. زه مخکې د دې نه چې د تا سوال ته راشم حاجی صاحب محترم، فقط د واکسینونو په باره کې یو عمومي معلومات غواړم دلته گران اوریدون که تور کمه. واکسینونه ده ده وباگانو پا مقابل که دواگانی دی طول واکسینونه چی مکتاسی پیجنو دقیقه چه واکسین د دې شاته ډېر خطرناک وژون کې وباګان په تاریخ د بشر کې تیر شوی دی. هر واکسین چې موږ تاسو پیژنو، هر واکسین کده توبرکلوز دی، کده شرع دی، کده توبر مثلا د پولیو هغه دی، کده مثلا نور مختلف د تور ټخلی دی، مثلا د تور زیړی دی، که څه واکسینونه دي په نړۍ کې تر اوسه پورې 21 ډوله واکسینونه جوړ شوی دي، چې ځینې اکثریت یې وقایوي دي او ځینې هم معالجوي دي، یعنی د دوا په شکل باندې استعمالیږي. د توخی صاحب د خبر په تایید باندې ووایم چې د پولیو واکسین دا د نن او د پرون خبره نه ده، دا داسې نه دی خدای نخواسته چې د امریکي قواوې راغلي دي دا واکسین د ځان سره وړی دی. نه، دا د داود خان د حکومت په دوهم کال باندې، بیا تاکید کوم، د داود خان د حکومت په دوهم کال باندې، 1953 کال باندې، چې د اوس نه 45 کاله مخکې. دا نه د اوس خبره ده، نه د ډاکټر نجیب و د مجاهدینو د حکومت خبره ده، دا نه حتی د داود خان د حکومت په دوهم کال باندې دا واکسین افغانستان ته راغلی دي، د افغانستان په صحت عامه کې د هغو نه استفاده شوې ده. منتها په هغو وخت کې فقط په کلینیکو، په غټو شفخانو او په کلینیکو کې وو. د مجاهدینو د حکومت په دوهم کال باندې 1994 تقریبا 2 کال کې د مسجد په مسجد کمپاینونه شروع شول.
بله.
او بیا د طالبان د اسلامي امارت په وخت کې دغه کور په کور کمپاینونه د طالبان د حکومت په وخت کې شروع شوې دي. یعنی دغه هر د دروازه چې ټکول کېږي د طالبان د حکومت په وخت کې دا کار شروع شوی دی.
بله.
او دا چې دوی پوښتنه وکړله چې ولې ماشومان هغه کې، حاجي صاحب محترم، ماشومان په دې خاطر چې د ماشومان د بدن مقاومت کمزوری دی، دوی د دوی دفاعي سیستم دغه د په انسان په وجود کې چې کوم مرغړی دی، کله لیدلې مې چې مثلا یو ماشوم ستونی درد کوي، په ستوني کې مرغړی پیدا کېږي، په تخار کې مرغړی پیدا کېږي، په دغو لنګو په دغه پښو کې په دو قسمتونو کې مرغړی پیدا کېږي. مرغړی چې دي دا د بدن دفاعي سیستم یوه برخه ده. چون ماشومان کمزوری دی، دیده دفاعی سیستم هم کمزوری دی، نو پا دی خاطر بانده پا اغوی بانده پولیو یعنی دوی دیر معروض پا خطر دی.
بله.
یعنی خطر اغوی تا دیر دی. او پاد شد چه دی کچینان و فلج دو یاد کرل آجسه محترم، فلج دیر انواوی لری، انواع و اقسام دیر عوامل لری، چه وز پا اغو بانده دا تیبی خبر دل لگ بس بلی خواته زی، یعنی پلس ها و قدر تو ایم عوامل دی فلج شده دی، چه پا ماشومانو که یواز پولیو دی فلج سبب نکینی، بلکه نور امراض هم مثلا ساده در تای میننجیت هم دی فلج سبب که دلیشی کنه ده یو میکروبی حادثه ده، یا زنی نور ارگانیک عضوی امراض دی پا بدن که به دماغ که خاصتن اقا دی فلج سبب که دلیشی. نو دی کشنیان فلج شده دیر عوامل لری، خو هغه نور علتونه لري. او کوم موضوع چې د موږ تاسو تر بحث لاندې ده هغه دا دی چې د پولیو د کوچنیانو هغه لویان ولې نه هغه کې متاثره کی د لویانو دفاعي سیستم قوی دی د هغو په مقابله کې لویان هم کوي خو په هغو تناسب چې ماشومان کې لویان بیا نه کوي.
ډېره زیاته مننه. شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام. سلام شنونده عزیز، خوش آمدی به برنامه. مهربانی صدای مرا میشنوین؟
سلام علیکم آورم.
و علیکم السلام، خوش آمدی به برنامه. مهربانی کنین دکتر سب عارف عرفان در برنامه همراه ما هستن و به سوالاتتون پاسخ میدهن.
ده خو آورمو
بفرماین.
ده اینو که حساب دیتون را خبره کم دا دی واکسین خو حساب کتن خبره کم و چه واکسین و موتا دا واکسین که موتا معلوم
دیتن صدای رادیو تا لطفا صدای رادیو تا بخش کنین. خب شنونده ما را قطع شدن. بله
ما می جه می خیم تبصره بکنم. دغه حاجی سبوی کله شما خبر واروی ز بیا ګورې دغه حاجی سبوی چاویا کال کیږي چې د ما پیاد کیږي چې موږ واکسین نه کوو. یره د خپل د دې سرګندوی دی چې د واکسین نه وای شای نه دی.
یعنی اویا کال
هم اویا کال بله د چچک واکسین وو د موږ پیاد ما پیاد کیږي. داود خان په وخت کې تقریبا یعنی هم دغه 15 سال وخت کال مخ کې په دیوالو باندې لیکلو مکتب کې بيخي اغل صحنه مې وس پیاد چلته لیکلی و چې هر چا چې د چچک یو واقعا راپور ورکو مو پښتو کې ورته کوي وي او فارسی کې ورته چچک وي. یعنی چا چې د چچک یو واقعا حکومت راپور ورکړل ساتامي ته غوته 3000 افغانۍ په غو وخت کې د داود خان 3000 افغانۍ غوته جایزه ورکړل. او د یادول ورده چې چچک او پولیو د دوه سکنی ورونه دي. بیا تاکید کوم چیچک او پولیو دا دوه سکنی ورونه دي. لکه څنګه چې چیچک د نړۍ نه محو شو پاک شو نن موږ چیچک نه لرو، همدغه رقم و پولیو هم د محو کیدون کې ناروغي ده. یعنی د محو کیدو وړتیا لري. په دې خاطر دومره کمپاینو نه دي، دومره فشار دی، دومره حل ځلې کیږي. همدغه دی چې ټول نړۍ د پولیو نه پاک شوی ده، فقط افغانستان و پاکستان پاتې دي.
بله
آمیره بانی.
شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام. سلام شنونده عزیز، خوش آمدین به برنامه. بفرمایید عبدالستار آخوندزاده، دکتر صاحب در خدمت شما هستند و در مورد مریضی پولیو به شما معلومات میدن.
ما اول یک نظر دارم با جلیب تو شما دارم دکتر صاحب دارم.
بفرمایید
نظر می می افغانستان اگه ایزی که دکتر صاحب نگه که اینجگا واکسین پولیو مثلا پولیو ماهو میشه واکسین بشن تو نگاه تطبیق منه که من چند دفعه به می برنامه ها همه موضوع را من یاد کردم. اگر به شکل درست تطبیق نشه بندی حالت را شاید به صد سال دکم به افغانستان پولیو ماهو نشه. اگر اینا همی سیستم واکسین رو خود بهتر کنن همی بله جای خانواده ها کوچی هستن و یک جای یک روز و یک جای دیگه روز به دیگه جای اینمینا همیشه از واکسین باز میمانه دیگه و مهاجرت ها زیاد هست، جنگ هست، عدست خوشحالی عدست جنگ مردم مهاجرت میکنه به زیاد جای اینا به واکسین به صورتی پیدا کرده نمیتونه با حضر واکسین نمیشه. شاید همی پروسه اگر به می شکل روان باشه ست رو بدگم افغانستان مهوا نشه واکسین. ولی سوال دو سوال دارم دکتر صاحب، فرمودن که واکسین پولیو به بیرون زندگی کرده نمیتونه. واسه که به بیرون زندگی به محیط کرده نمیتونه دیگه ابتدا به انسان ها چه رقم انتقال پیدا کرد. سوال دوم ای است، یک کسی که به پولیو دوچار میشه چند فیصد از این مرگانی است، چند فیصد
تشکر بسیار زیاد. سوالتان ما گرفتیم، منتظر جوابتان باشین.
آخوزاده سب سوالت خوب مطرح کردی. اول خوب ارتباط از دی که برنامه به درستی تدبیق نمیشه تشکر از همدردیتان.
گپی بسیار خوب است. خب صحت عامه کوشش میکنه که اما به نهایت کیفیت خوب برنامه تطبیق شه، ولی چون ما شما وطن خود میشناسیم، حالات جنگ، ناامنی، مهاجرت، مسائلی که شما کوچه ها یاد کردین، این موضوعات هست. یعنی ما با همین وطن خود، با همین امکانات دست داشته خود، اما تلاش آخرین خود میکنیم که برنامه به شکل خوب تطبیق شوه، ولی این 100% آدم گفته نمیدونه که بدون نقص نیست، بدون عیب نیست، مشکلات نداره. طبعا همی که انسانای با مسئولیت، انسانای با درد مثل شما وره کسایی باشه که اونا ما را متوجه بسازه با نقص نواقص، انشالله و رحمان بهبود به وجود میایه. ما امید به خدا داریم و برای کوچی ها و کسایی که مهاجر هستن، برای اونا به او ارتباط تیم های سیار وجود داره که اونا را تحت پوشش قرار میده. تیم های سیار در ساحات هستن که دوجا رفت و آمد مهاجرین یا مثلا کوچی ها هستن، او ساحات دوجا به اصطلاح تحت پوشش قرار میده و واکسین تطبیق میکنه. ای که شما گفتین که چند فیصد از سوال اولتان که بر ارتباط ازی که ای اگر از وجود انسان بیرون میمانه خود به خود از بین میره، البته یاد ما شما باشه که میکروب پولیو بعد از ای که از وجود انسان خارج شوه نهایتا تا 6 ماه زنده میمانه.
بله.
نهایت تا 6 ماه، البته فرق میکنه. مثلا گفتم که در آب بین 2.5 تا 5 روز، بین 2.5 تا 5 روز این زندگی کرده میتونه، دیگه در آب آب پاک دیگه از بین میره، تخریب میشه در هفته و عین شکل در خاک و آب و هوا. نهایت عمر میکروب پولیو خارج از وجود انسان تا 6 ماه هست. و ای که ای چی شکل سرایت میکنه بعد از اینکه طفل که مصاب پولیو هست و میکروب در وجودش تکثر کرد، زمانی که طفل تقوت میکنه یعنی مواد غایطه از وجودش خارج میشه، ای در محیط به شکل مختلف به تماس ای طفل به تماس یک طفل دیگه است، ای خوالوده است. ای طفل مثلا به یک سامان ساتیری میکنه او را ددان خود میزنه، او آلوده به نمی میکروب پولیو است، ای میکروب به او طفل دیگه سرایت میکنه، او طفل به خانواده دیگه و آرام آرام به این شکل سرایت میکنه. و ای که چند فیصد ای کشنده هست، حدود 1% از این 1% از این سبب فلج و مرگ شده میتونه، ولی اگر ما به حساب نفوس افغانستان بیاریم این تقریبا 1,00,000 طفل احتمال
میکنه.
یعنی به این خاطر تو نیست که 1% بسیار درشت است که 1,00,000 طفل با خدای نخواسته اگر فلج میشه یا در یک کشور فقیر، این بسیار یک مصیبت کلان است.
بله. تشکر. شنونده دیگه داریم روی خط. بله سلام. خوش آمدین به برنامه. برادر محترم از کجا تماس گرفتین؟ نامتان چیست؟
مولوی عبدالله از زابل ولایت خبر کو.
مولوی عبدالله از زابل خوش آمدین، بفرمایید سوالتون رو مطرح کنین.
بری سوال دکتر صابله رما. یو داز چې دا واکسین چې دا اصلي ماده چې شي بل چې د جوړیږي، او دغه سوال زما دا چې دا موږ چې واکسین از افغانستان څخه کوم ځای له کوم مملکت سره ځي،
واکسین له کوم ځای
راځي، دا په اړه کې اسلامی متخصصین یا اسلامی اغه وحانت دی اغه متخصصین به دې باره کې ناظرین به دې باره کې څه دا کوم واکسین جوړی دا لچیز دغه جوړی چې بیا موږ سره ځي.
بله ډیر زیات مننه. موږ په نورو خبرونو کې بعد ډاکټر سترڅنګ یو مولای صاحب هم را غوښتل چې بحث یې وربندې کړی و. خو دې خبرونه کې متاسفانه موږ مولای صاحب نه لرو، خو ډاکټر صاحب په دې اړه باندې درته معلومات درکې.
مولای صاحب محترم، خدای دې خیر درکې. ډیر ښه پوښتنه دې وکړلې. د واکسین ماده په مجموع کې ټول واکسینونه یا د همغه مرض ژوندۍ تضعیف شوی میکروبونه دی یا وجل شوی میکروبونه دی؟ یعنی هر شی واکسین چې موږ تاسو پیژنو، کدا د توبرکلوز دی، کدا د شری دی، کدا د مثلا د تور زیړی دی او نور دغه 21 ډوله واکسینونه چې ما یاد کړل، یا د همغه مرض تضعیف شوی، یعنی دومره ضعیف شي دغه میکروب چې نور د مرض سبب نکی انسان ته، ولی د انسان دفاعي سیستم را ویښولی شي، اغا په حرکت را وستلی شي، یا تضعیف شوی میکروبونه دی یا وجل شوی میکروبونه دی. هغه میکروبونه چې خطرناک دي هغه وژل کیږي. مثلا د توبرکلوز واکسین چې دی هغه میکروب وژل کیږي، ځکه چې توبرکلوز ډیر خطرناکه. دا چې توبرکلوز مریض یو کال دوا اخلي، په دې خاطر باندې چې دای د دوا په مقابل کې ډیر مقاوم دی، د دوا زور په هغه باندې نه رسیږي، زر تاثیر نه پکی. نو یا تضعیف شوی و ضعیف کړل شوی میکروبونه دي، او یا هم وژل شوی میکروبونه دي. څنګه تر سره نور د سه مواد هغه کیږي چې دغه میکروب هم دغه حالت کې وساتي، د بین التخریب نشي. مثلا د پولیو واکسین ترکیب یادومه، د پولیو په واکسین کې تضعیف شوی میکروبونه دي، په پیچکاری کې وژل شوی میکروبونه دي. څنګه تر سره درې ډول انټي بیوټیکونه دي، استرپتومایسین دي، کانامایسین دي، او پولیمکسین بی په نامه باندې یو ډول مالګه ده چې د مګنیشیم کلورایډ په نامه باندې دا یو طبي مالګه ده، ډاکټري مالګه ده، د مګنیشیم مالګه ده، او څنګه تر سره مقطر اوبه دي. دا د واکسین ترکیب دی. پاتې شول چې دغه واکسین چیرې جوړیږي، کوم واکسینونه چې موږ تاسو ته راځي، دا د انډونیزیا په اسلامي هیواد کې جوړیږي. یعنی ټول دغه واکسینونه چې په دې سیمه کې موږ تاسو استعمالیږي، د اوله تر اوسه پورې دا د اندونیزیا کې جوړیږي، یو اسلامي هیواد. او دا چې د اسلامي نړۍ موقف دې په مقابل کې څه دی جناب مولوی صاحب، په اسلامي نړۍ کې چې هر هغه ادرس چې ته تصور کې، مثلا کدا الازهر دی، مثلا کدا د سعودي علما دی، مثلا کدا د حرمین شریفین امامان دی، مثلا کدا د افغانستان جید علما دی، پاکستان علما دی، دیوبند دی، مثلا دارالعلوم کراچی دی، دارالعلوم اقانیه دی، بنوری تاون دی، جید جید علما، ټول اسلامی نړۍ علما په اتفاق سره د دې واکسین ملاتړ کړی دی، او دغه حلال هغه کړی دی، تعریف کړی دی، او د هغې تطبیق د دغه واکسین تطبیق دای د والدین یو شرعي واجب ګڼلای دی. یعنی والدین شرعاً مکلف دي، په دې باندې واجب ده چې خپل ماشومان ته دغه هغه ورکی. کته چیرې علاقه من یې که دلش موږ د باره کې د فتوا کتاب لرو، تقریبا د اسلامي نړۍ درود معتبر مراجع و فتواوی دي، موږ سره په پښتو باندې ترجمه کړی، دری باندې ترجمه کړی دي. ته کولای شي چې د واکسین مرکز ته چې د هغه کې چدی زابل کې التوار شي، زابل کې او التوار شي، او ته وای چې ماته د فتوا کتاب راغی کې، او موږ کولای شي د دې زمینه ان شاء الله رحمان به یو شکل باندې تاسو ته د کتاب تاسو ته راغی کو. مقصد دغه واکسین په 55 اسلامي وادونو کې تطبیق شوی دی، فعلا هم تطبیقیږي، او آینده کې هم به تطبیق شي. یعنی د اسلامي شریعت له نقطه نظر لله الهام په دې مورد کې هیڅ نوع مشکل وجود نه لري. او زه ډیر ساده درته وایم، د تا په دې خبر باندې چې اطمینان حاصل شي، دغه دروازه چې ټکیږي چې هر کور ته راځي چې د پولیو واکسین تطبیقی، دا د طالبانو د اسلامي امارت په زمانه کې د کار شوی دی. اوس که چیرې دغه شی د اسلام سره یا د شریعت سره منافی وای، خلاف وای، مطابقت نه درلودای، نو طالبانو دې ته اجازه ورکوله نه ورکوله. نو بنان په دې مورد کې الحمدلله کاملا اطمینان درکو.
ډیره مننه شنونده دیگه ما هستن. بله سلام،
ورکه سلام ته تا محترم ډاکټر صاحب ته د افغانستان د ټولو سره کوم په بلغدي وردګ نه وردګنه.
علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه آقای وردک. ډاکټر صاحب در خدمت تان هستند، در مورد مرض پولیو براتون معلومات میتن.
ډیر زړه مننه. نو اول خو باید ما چې هغه کسان په لور فاتح سینو کم دا غړی هم دا اوس مو راغورو. اول خو دوی ته د مودا توصیه ده چې تاسو مو شومون د کډیدو د کورا ویروس نو ولوري او دای د پولیو واکسین باید هرو مرو ورکو. اوبله ډاکټر صاحب محترم، دا یو پښتنه ده چې دای په لور فاتح سینو کې ځکه خلک داسې وسم شته چې خپل اولادونه خپل مو شومون نو واکسین دي اندو ونه په دغه مرز باندې یو په دغه مشکل باندې مبتلا کیږي. دا څه توصیه ده دای په تاسو باندې مو کوشي په لور فاتح سینو کې د موږ ورونه ژوند کو شاره په باندې لګوشي. او بل دا هم پښتنه ده چې دا پولیو مرض د کوم سنه ته کومه سنه پورې په مثال پنسل باندې هم کو هغه د ابله مثال چې مثال دغه د ماشوم په سړی څه د پوهي الوینې څه وي چې سړی په د ماشوم باندې پوهشي چې دغه ویروس ویلی دی او دغه په دغه مرض باندې مبتلا دی. دا مې ولنډ هغه ډېره مننه تاسو
فضلادی وردک صاحب میتاز زه چې کله آزادی رادیو کې مصاحبه لرم اکثرا الحمدلله دوی دی موږ هغه یې
او دا زمونږ د موسیقي د خبرونه اوریدونکو هم ده.
ښه ډیر ښه. نو هغه تقریبا دایمي هغه دی وردک صاحب، د ما خو والدین ته چې هغوی خپل اولادونه نه واکسینې، زه فقط یوه خبره درته کوم. کله دې صحت امین څه ضرر لیدلای دی، څه تاوان دې لیدلای دی؟ د هغه وخت چې د ګوره د آزادۍ رادیو د یو بین‌المللي رادیو ده کنه،
بله،
ټول افغانستان کې په ټوله نړۍ کې دغه کې تاسې د سپینې چپانې نه کله تا ته شر رسیدلای دی که د سپینې چپانې نه کله خدای نه خواسته. زه دا درته که هر څوک دي، اول خو موږ د سیاست سره هیڅ ارتباط نه لرو، الحمدلله د یو طبي مشکل نه،
او ژورنالستان تل به طرف
هیڅ به طرف هغه دي. نو موږ د هغوی ته توصیه داده چې د ټول اسلامي نړۍ ټول علما او په اتفاق باندې د دې واکسین تطبیق د والدین واجب شرعي ګڼل دی، یعنی والدین په دې باندې مکلف دي، لکه څنګه چې د دې اولادونو مریض کیږي او ډاکټرانو طبيعي دوی ته دوا ورکړي، دا میوه دوا ده، دا میو دوا ده چې ډاکټر توصیه کوي،
بله،
یعنی په دې کې هیڅ نه و. د صحت امین ته ته څه وخت تاوان رسیدلی دی چې ته فکر کوي چې په پولیو کې تاوان دی؟ هغه تاوان، ضرر، نقصان، یا مثلا خدای نخواسته چې د دوا په نامه تا ته زهر درکړي، هغه څه وخت دی؟ ته ماته چا ته کړي؟ دغه وردګو کې د کلینیکونه دي، د شفاخانی دي، دغه شفاخانی کلینیکونه تا ته کله هم د دوا په نامه زهر درکړي دي؟ کله اند سپینه چفن نه تا ته توان رسیدلی چې نن خدای نخواسته د ایراغلی دی د کور شاته تا ته دروازه ټکی تا ته د تا اولاد زهره وړي؟ استغفر الله،
بله،
استغفر الله. نو دا دی چې دا بیا درته په ټوله نړۍ کې دا واکسین استعمال شوی دی، استعمالیږي په ټوله اسلامي نړۍ کې، استعمال شوی دی، د فعلاً هم استعمالیږي، د نن ورځ هم دغه واکسین استعمال شوی دی او آینده کې به مریکي. او دغه چې ته فکر وکړه، ته دغه د حج صاحبانو نه، دا څوک چې حج عمرې ته ځي، دغه نه پوښتنه وکړه، داسې حاجي تا لیدلی دی چې هغه د په غیر د پولیو نه هغه ولاړ شي سعودي ته؟ حتی دلته واکسین ورته تطبیقیږي چې په جده کې، جدې ته ورسیږي، په جده کې واکسین ورته تطبیقیږي. وز دغه اسلامي نړۍ تفکر وکړه چې دغه قبله د مسلمانانو حرمین شریفه په څه دلیل باندې مثلا دومره تاکید کوي؟ په دې خاطر باندې دا یو خطرناک مرض دی، ساری دی، په جوامع کې چیرې چې ګڼګوله ډېری، بیربار ډېری، ازدحام ډېری، هلته د سرایت خطر ډېر دی. او کوم سن چې تاسو یاد کړل، سن وردک صاحب، هر سن هغه کولی شي، خاصتا ماشومان، بیا د 15 کلونه کم ماشومان معمولا د تر هغه لاندې نیسي، یعنی په دې کې د دې مرض خطر ډیر دی. او په شول د علائم البته ځینې واقعات دستی چې پولیو هیڅ علامه نه لري، هغه ته موږ ناقل سالم وي، یعنی ماشوم خپل میکروب لري، مخزن د میکروب دی، ملوث دی، منتن شوی دی، میکروب په وجود کې شته، خود یې هیڅ علامه نه لري، مګر نور ته مرض خپرول شي چې دا ډېر خطرناکه، ناقل سالم ورتوی میکرو پټي په وجود کې. یو دوهم شکل د علامه داده چې دوی د ریزش او د زکام په شکل باندې معمولا علامه څرګندي، مریض لکه فکر کې چې ریزش دی، زکام دی، د ستوني درد دی، دل بدی استفراق ورته پیدا کی، د بدن درد ورته پیدا کی، تب ورته پیدا کی، په جن حالات
د دوهم شکل
او په جن حالاتو کې چې هغه بیا ډېر پیشرفته خطرناکه شکل دی، هغه نو بیا د فلج سبب کی، فلج سبب په داس شکلی چې د فلج کې دلش متناظر یا غیر متناظر، متناظر په دې معنی چې دواړه لاسونه فلج شي یا دواړه پی پلچ، یا که دلش یو ناس و یو اپ که پلچ.
دیر زیاد مننه دکتر صاحب. یک سوالی که همین لحظه در ذهن ما گشت و شاید بسیار زیاد هم به شنونده دلچسب باشه و در ذهنشان بگرده و ایست که اطفال در کدام سنین باید واکسین پولیو بگیرن؟
به ارتباط با درز بکنم که یگانه واکسینی که از اون لحظه اولین ساعت تولد میتونیم به طفل تطبیق کنیم عبارت از واکسین پولیوست.
بله.
یعنی مجرد که طفل متولد میشه، متصل بعد از تولد میتونیم که به طفل واکسین پولیو رو تطبیق کنیم.
بله.
حداقل تا 5 سال باید دوره خود تکمیل بکنه.
بله، تشکر بسیار زیاد. شنونده های زیادی داریم. یک شنونده ما روی خط هستن. بله، سلام.
بله،
سلام، خوش آمدین به برنامه مهربانی. مشنوین صدای مرا؟
و علیکم السلام. به سلام هولندی کول سره نبیولا زبلای د زبل ارغندار شیگان کریوچیدم که راوخ لغزینه.
بسیار خوب، خوش آمدین به برنامه برادر محترم. سوالی اگر دارین در رابطه با پولیو از دکتر صاحب بپرسین.
تشکر، زنده و سلامت باشی. با دکتر صاحب سلام تقدیم میدارم. دکتر صاحب نمیده پرسنه ده، دکتر صاحب ده چی هر دایی که واکسین آجین و آقا حالت مرسلشونه که ویلی حوال ورادی بیا تر 15 کلونو پوری ماشمان راولی او واکسین ورکو، آیا تر 15 کلونو پور تا چا تا پایده نکوی او که چیر تا تر 15 کلو پوری واکسین هر دوره ماشم واکسین سی، نو بیا این کنده دیش پس چې هغه بیا هم له هغه وروسته په پولیو مبتلا شي کیه، او بل دا چې له نړۍ سره له نورو هیوادونو سره څنګه افغانستان پرتلی شو، آیا د سویا لوړه ده د پولیو په مریض کې که ټیټه ده له نورو هیوادونو سره په پرتله؟ مننه دلافمن،
تشکر. بسیار زیاد سوالاتونه ډاکټر صاحب گرفتن و منتظر جوابتان باشین. بفرمایید ډاکټر صاحب.
نبیالله صاحب، نبیلا جان گران، د پولیو خطر د پینزو کالو نه کم ماشومانو که دیر دیه، ولی ده پا دی معنی بانده نده چه مثلا وات کلن ماشومان یا لس کلن ماشومان نشی مصابه ولی، یعنی پا حقوی که ده مرز نرامزده کی، بلکه پا حقو ساحاتو که چه ده داکتری ده لحاظ وقت اندیمیک ساحات ویل کی که اندیمیک یعنی چیره چه ده مرز دیر خپوری میکروب هلتا دیری موجودی لکه افغانستان. په اوغو ساحاتو که حتی ډاکټران توصیه کوي چې ماشومان تر لس کلنۍ پورې باید واکسین شي. په نوره نړۍ کې دغه هغه چې دی په نورمال حالت کې، په نورمال اوغو نورمال حالت معنا دا دی چې اقتصاد ښه دی، صحت ښه دی، خوراک ښه دی، مقاومت وجود د بدن لوړ دی، نور میکروبي مرضونه لکه اسهالات، سینه بغل، نور مشکلات هلته په ټولنه کې نشته دي. مثلا مرافعت جوامع دي، اوغوی مثال درته سعودي په ساده الفاظو کې کله په هغوی کې تر پنځه کلنۍ پورې توصیه کی، ولی په هغو هیوادونو کې چې هلته فقر یې، تګدستي یې، مرض یې، د اقتصاد سویه ټیټه یې، خوار ځواکي یې، نور څنګ ته ورسره میکروبي امراض موجود یې، مثلا اسهالات موجود یې، خوار ځواکي موجوده یې، میکروبي امراض موجود یې، لکه چې موږ تاسو په ټولنه کې دی اوس وړی دی، هوا ګرمیږي، اسهالي امراض ډیریږي، په داسې ساحاتو کې بیا د پولیو واکسین موثریت کمیږي. په څه معنا؟ په دو خاطر باندې دغه ډیر دوزونه چې ورکول کیږي، اصل کې خو باید پنځه دوزه ورکول شي ماشوم ته، پنځه کلنۍ او ماشوم ته پنځه دوزه، مګر په هغو هیوادونو کې من جمله افغانستان چیرته چې د دې مرض هغه ډیر دی، یعنی موږ اندیمیک ساعت ورته وایو چې مرض ډیر خپور دی، شیوع یې ډیره، لمنه یې ډیره پراخه ده، په هغو کې بیا تر لس کلنۍ پورې هم دا توصیه کیږي چې باید ماشومانو ته ورکول شي. او تا د نړۍ او د افغانستان خبره وکړه، افغانستان خو یو خوار دیاد. فکر وکړه تر 50% خلک د خط فقر لاندې ژوند کوي، فقیران دي، اقتصاد سم نه دی، ښه غذا نشي خوړلی، مقاومت د بدن ټیټ دی، کمزوری دی، نور میکروبي امراض په ټولنه کې ډیر وجود لري. دا ټول جنگ و دربدری و مهاجرت و بیکوري و د مشکلات دا ټول د دې لاس په لاس کیږي، او د دې سبب کیږي چې د دې مرض د خپرېدو لپاره ډیره زمینه مساعده شي، یعنی خطر دیری. نو به دی خاطر باندې موږ په یو خطرناک حالات کې واقع یو، دی خاطر باندې زه درته وایم چې د افغانستان نه چې څوک نور نړۍ ته ځي، یعنی مثلا که د افغانستان یو څوک لاړ شي اروپا ته، دغه پرون ماته یو کس زنګ ویله و، پرون دقیق د ما په یاد دی، یو ورور و چې زه غواړم اروپا ته لاړ شم، د سویس سفارت ماته ویزه نه راکوي، وایي چې د پولیو واکسین تطبیق که بیا به هغې کارت به راوړي، بیا د هغې کوو. په څه خاطر باندې؟ چې هغوی ته معلومه ده چې افغانستان هغه هیواد دی چې دلته په پولیو باندې ککړ دی، پولیو باندې ملوث دی، نو دوی به چې کومو هغو هیوادونه ته ځي چېرې چې پولیو نشته ده، نو دوی باید پولیو واکسین تطبیق کړي بیا به ځي. لکه حج مې چې درته په یاد کړو، حج ته چې څوک ځي، ولې هر حاجي ته باید د پولیو څاڅکي وڅڅکي او تطبیق کړي او کار ولری، غیر د غره د سعودي حکومت په خپل خبره کې اجازه نه ورکي، ویزه نه ورته ورکي اصلا. نو دغه در باندې افغانستان په یو ناوړه حالت کې دی.
تشکر بسیار زیاد ډاکټر صاحب. شنونده های زیادی روی خط هستند، وخت برنامه هم کم مونده. بله سلام.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه. کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ بفرمایید ډاکټر صاحب، در خدمتتون هستم. در مورد مرض پولیو به شما معلومات میدن.
تراوز ما دست من دقا یو پوختان تاز دا اما پو حالش کم ورکاوی خلق و ترسوی دقا پولیو نظام روز گوری دقا اما پو حالی خلق پو مرکزینو پر مربوط تنم ولو سوالی تا شای دقا برخه که تاز چو ولو سوالی تا لار پیدا که دقا تا اما پو حالیو که زکا چی زیتر نام نسیم دی تاز باید دقا تا پو حالیو که زکا دلت تالیبان امانیت نکه در پو حالی وی تا لر زین تا لاسرسه نلاره.
آها مننه ستاسو سوال موږ واخیست د جواب په تمه اوسئ.
همت الله جان ښه خبر دی وکړه لګرانه دا اوس چې مو ته خبرې کوو د همدې عامه پوهاوي
یوه برخه ده
یوه برخه ده کنه نو ګرانه زه خو دا خبره منم چې په دې عامه پوهاوي په برخه کې کار شوی دی ولی باید ډیر کار وشي کاملا تا پیشنهاد خبره په ځای ده. مرکز چون هلته امکانات عامه پوهاوي عقدی او کلی و اطراف دو طرفو ته هم د متوجه شته دا کوشش کوو ولی بیا هم زه اعتراف کوم چې ډیر کار ته ضرورت دی چې باید ډیر کار وکو ان شاء الله رحمان تاسو در نظر موږ دي ځان سره اخلو او د عامه پوهاوي په برخه کې نور هم هڅه کوو دا دغه څه چې وست دغه ته د کونان نن سره خبره کې ځینی ورونه غدي دي شاجوی نه او ځینی وایند لره لره زابل او دلره ځین بالا مرغاب نه مثلا خزاده سره تماس نیولای وکنه داسې کوشش کوو چې د موږ د خپل عامه پوهاوي دغه لمنه پراخه شي او لره پروتوسی متامه ورسیګو ان شاء الله به د مورید کې به د سې کوټلې ګامونه اطمینان آینده کې پورته کوم.
مننه ډاکټر صاحب. شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام. سلام شنونده عزیز به برنامه خوش آمدین. مشنوین صدای مرا؟ فکر میکنم قطع شد و شنونده دیگه روی خط هستن. بله سلام.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه. بفرمایید نامتان چی است، از کجا تماس گرفتین؟ خب صدایشان بسیار خراب می جرس و فکر کنم که تماسشان هم قطع شد. خب شنونده دیگه هستن روی خط؟ بله سلام. سلام صدای مرا میشنوید؟
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام
علیکم. علیکم السلام. تاسی کولی شه وقت دیر کم دی یو پوښتنه مطرح کی؟
او یو پوښتنه مطرح کوم. زما دغه پوښتنه ده ډاکټر صاحب، دغه ده چې دغه پولیو چې فرزن یو په بعضی موارد کې خو ماشومان په لاسو باندې نشه په پښو باندې نشان دغه بعضی پولیوګانې چې موږ اپلیج ورته وایي چې خولې کوي دغه د کوم قسم پولیو څخه دی که په دغه باره کې معلومات راکړي.
پښتون صاحب فالج پلس ها و ډولونه لري، پلس ها و شکلونه لري، هغه اکثرا دماغی داخل د دماغ آفات و ته مرزونو ته اشاره هغه کیږي. یعنی کله چې په دماغ کې څه آفات را منځته شي په هغو کې مثلا خوله ورسره کیږي. فالج پلس ها و شکلونه لري، یو شکل د پولیو دی چې هغه البته نور شکلونه چې دي هغه ساری نه دي، یعنی د یوه ماشوم نه بل ماشوم ته نه خپریږي. د پولیو خطر دا چې دا خپریږي نور نیسی، یو چې ونیولو کلی نیسی، د کلی نه ولس نیسی داسې. او هغه افلیټ چې دی هغه په شخصي شکل باندې یو ماشوم مثلا څه دماغي آفات لري، مثلا ډاکټري هغه باندې مثلا سیوی د دماغ د رګونو مشکل لري یا تومورونه لري یا نور دماغي مرزونه دي، د هغې په نتیجه کې افلیج یا فلج رامنځته کیږي. خو هغه پولیو نه دی، پولیو فقط د عصبي سیستم یوه ساري میکروبي ناروغي ده چې سرایت کې خپریږي، دې خاطر باندې خطر ډېر دی.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کوم ماشومان چې په پولیو باندې اخته دي او فلج کیږي، دغه میکروب دغه په وجود کې تر څو پورې پاتې وي؟
دا میکروب خو کله چې البته دوی په
قابل د انتقال وي،
قابل د انتقال وو. دا خو متاسفانه چې کله دې په کلمو کې ځای ونیولو نو عملته د تکثر کوي. تکثر کی کدل شي د میاشتو د پاره د کلو د پاره موجودی
فاتی.
یا دای فلج کوي یا دای نه فلج کوي. کی فلج کړلو هم په صورت کې مثلا په کلمو کې د میکروب د تکثر په حالت کې د مواد غایته د لیر نه یو دوامدار
یعنی د مخنیوي قبل د مخنیوي
کامل مخنیوي څو خبرې دي. یو د حفظ سلسله د پاکی مراتبول دي چې سړی لاسونه پاک پریمینځي. معمولا کله چې سړی بیت الخلا یا تشناب ته ځي دغه نورسته ډوډۍ نه مخکې لاسونه پریمینځي، پاک وبونه استفاده وکړي. د حفظ سلسله پاکی صفایی چې د موږ د تاسو د دین د ایمان یو جز دی، په هغه ته ډیره توجه وکړي. دا یو خبره ده. او بل واکسین حتما باید تطبیق کی. د واکسین د تطبیق نه بغیر بل داسې مثبت بدیل یار متاسفانه نشته ده. تر اوسه انسانان ډاکټران په دین نه دي توانېدلي چې دا شی هغه کی مهار کی.
مهار کی ډیر ښه. تاسو ډاکټر صاحب خپله که د پولیو په اړه باندې خپله څه نظر لري دوستانو ته وړاندې کی؟
د ما اخري نظر ده چې د سرطان پر د سرطان په میاشت کې په د لومړی لسیزه کې تقریبا لسمه یو لسم تاریخ باندې خیر ملی کمپاین شروع کیږي، هغه به په ټول هیواد کې وي، د 15 ورځو لپاره به وي. د ما درخواست د ټولو میندونه، د ټولو والدینونه، د ټولو مشرانونه، دینی علماونه، د استادانونه، د مکتب استادان، ټول قومي مشران، هغه کسان چې په ټولنه کې غږ خلک اوري، صاحب نفوذ او اثر دي، غونه ده چې وګړي خپل د دې صحیح سیستم د دې پروګرام سره مرسته وکړي او خپل اولادونه واکسین کی صحیح مرکزونه ته بوزي او الته د واکسین ټیمونو سره همکاري وکړي. دغه د موږ هم د درخواست دیدین.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیدي. شنوندای عزیز، این بود برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی. از ډاکټر صاحب عارف عرفان یک جهان سپاس که در این برنامه با ما و شنوندا بودند، و جهان سپاس از شما هم که سوالاتتون در این برنامه مطرح کردین، و با شما خداحافظی میکنیم. ما و ډاکټر صاحب بقیه وقتتون خوش. احمد حنایش همکار ما در استودیو هستن، خوش آمده.
تشکر شما جان، خسته نباشید شما ډاکټر.
سلام به این مجر